السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 نه تر 2 بجې خبرونه کې ز منوشا تاسو ګوربایم نیکه هلې او پرځوونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په موخه د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي درته وایي
سرټکی د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږلی ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د وای د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع د سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. یوکرین ویلي چې د پیټریاټ په نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږلی ده. د ولسمشر عارف علوی پر رسمي ټوئیټر پاڼه پرون لیکل شوی چې بل دا محال په سپریم کورټ کې دی نو ځکه د عدالت په احترام کې قربان دي نور اقدام کول مناسب نه دی. تر دې وړاندې د اپریل پر 13 هم ولسمشر علوی د قانوني مسوده لاسلیک پرته حکومت ته لیږلی و. د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د پریکټس اند پروسیجر بل 2023 په نوم د قانون مسوده د مارچ پر 28 منځوره کړي واخو چې کله ولسمشر علوی له لاسلیک پرته حکومت ته ولېږل نو پارلمان د دوم ځل لپاره منځوره کړه او بیا یې د لاسلیک لپاره ولسمشر ته واستوله. دا بیل د سپریم کورټ د چیف جسټس څخه د سوموټو نوټس یا ل خپل اړخه د اقدام کولو حق اخلي او دا واک درې جانو تور کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل پر 14 د مسوده پر ضد د وکړل شوی درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر وکړ چې پر دې عمل نکې شي. هغه دا د عدلیه په ازادي کې مخامخ مداخله وبلله خو په هم هغه ورځ د پاک د واکمن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهور غورځنګ د عدالت امر رد کړ او د عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بنچ لانجمن او یو طرفه وبللې. د پاکستان د قانون وزیر نذیر اعظم تارړ ویلي چې د عین لمخي کولس مشر پر بل لاسټیک پنه کړ نو دا به د اپریل 14 خپل د قانون په بڼه نافذ شي. په خبر ځل کې د چغورنی امرستندوی چارو ادارې مشر ویلي چې بیګا او نن سهار د کمر نړیدو په پیښه کې تر ملبی لاندې دوه کسان مړی راستل شوی دی. ملک اشفاق نن مشالې ته وویل چې د دې سره له ملبی څخه د راستل شوو مړو شمیر 50 ته ورسید او د نورو د موندلو چارې هم روانې دي. پرون د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي او نگران اعلی وزیر اعظم خان هم د چغورنی عملیاتو د جاج اخیستو لپاره د پیښه ځای ته ورغلي ول. پر دې مرکز ځای خلکو احتجاج وکړ او د عملیاتو د ګړندي کولو لپاره د لا نوري مشنرۍ د پیښه ځای ته د رسولو غوښتنه وکړه. د اپریل پر 13 په تورخم کې افغانستان ته د اوبشتو په انتظار ولاړو ګاډو باندې غر شوهدلې چې په نتیجه کې یو شمیر ګاډي د ډبرو او ملبې لاندې سوي دي. د سواد د کلام او بهرن یو شمیر اوسیدونکو د بارانونو له کبله د سړک بندیدو په اړه مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پرون په منګوري کې د شوارونو له لارې له حکومت غوښتنه کوله چې د بهرن او کلام ترمنځ شاوخوا 40 کیلومتره ز سړک تیز تر تیز خلاص کړي. د مظاهره یو مشر خان سید مشالې ډټول چې لارې له تیر څو ورځو راځي بند ده چې له کبله په لکونو خلک اغیزمن شوي دي.
ټوټل انحصار په دوه خبرو باندې دی. یو ضرورت دی، داغې نه علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډېر غټ صنعت دی. نو دا دواړه شعبې چې دي دا بے انتها متاثره دي او په لکه آبادی د دینه متاثره ده.
خو د بهرن تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان پرون مشالې ټول کار روان دي او سړک به ژر خلاص شي. په سوات کې د اپریل 12 پیل شوو بارانونو له کبله په سوات سیند کې اوبه زیاتې شوي چې حکومت یې د دومی درجې سیلاب بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن جوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ویلي چې په دوحه کې د مئی په لومړۍ نیټه د طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه بحث کیږي. خو سټیفن جوجاریک تیره شپه خبریالان ټول د امینه محمد هدف دا نه و چې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښۍ پرته دي طالبان په رسمیت وپیژندل شي. نوموړي زیاته کړه چې د مې په لومړۍ او دوه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري. خو په خبره بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. او رسې خبر دا چې یوکران ویلي د پیټریاټ په نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پروند پر ټویټر لیکلی چې نن د اوکراین فضا نور هم خوندي سوه ځکه چې د هوایي دفاع پیټریاټ نظام یې هیواد ته ورورسید. نوموړي ویلي چې د یوکراین هوایي دفاع ځواکونه به چې د پیټریاټ نظام پر پیچلتیاو د پوهېدو او تربیه په ممکنه توګه په تیزی سره ترلاسه کړي. هغه د امریکا، جرمني او نیدرلینډ مننه وکړه چې په وینا یې دې نظام د ورکولو ژمنه پوره کړه. لمزه کې ځخه فضاته ویشتونکي پیټریاټ سیستم د نړۍ تر ټولو پرمختللی نظام دی چې د جنگي الوتکو، بلستیک او کروزو توغندیو ضد استعمالېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې روس د یوکراین په جنوبي ساحلي ښار اوډیسا کې د بی پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته عبدالحی کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د چیف جسټس اختیار محدودولو په اړه قانوني مسودې لاسلیک کولو نه یو وار بیا انکار وکړای دي. چارو پوهان په دې اړه سوای
جنگ کے سامنے نے لکھے دا قومی دا سینٹ نے دوبارہ پاس شی والی تور شی نبیا صدر سرا دا اختیار شتے چی آگے پاس دیکی و دا رجی کول اختیار و سر نشتا
په تورخم کې د غار خوې دوله ملبې د خلکو درایستلو حالې ځلینن په درې مورز هم جاری دي. د بیمې ادارې سټیټ لایف د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو لواجه په صحت کارت مفت علاج بند کړی. د صوبې غریب خلک یې په اړه څه نظر لري؟
غریب سړی ځان لرزق نشي را پیدا کولې نو دې به علاج سوکي. علاجونه خو نن سبا ډېر زیات ګران شوي. پیسې حد کارت خو زمونږ د غریبو خلکو ډېر ښکلې سیستم روانو.
په سواد کې د سختو بارانونو له وجې د بحرین او کالام سړک بند شوی چې پر ضد یې ځایي خلکو احتجاج کړی. دوی وایي دا سړکونه د تیرو سیلابونو وروسته په سمه توګه جوړ نه شول.
هغه هم داسې جوړ شو چې لس بورې سیمنټ لګې نه دوی لګولې دي. هغه شاید دونه کمزوري جوړ کړی چې مکمل هغه هر څه ختم. موږ دا احتجاج په دې ترو کوو چې موږ ته هغه زموږ حق ملو شي.
له افغانستان د ملګرو ملتونو د ممکنه وتلو په اړه د کابل یو شمېر اوسیدونکو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړی اولنی رپورټ تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس د واک محدودولو په اړه له خامې اسمبلی او سېنات څخه منزور شوی قانوني مسوده باندې لاسلیک انکار کړی دی. د عارف الوی په رسمي ویبپاڼه پرون لیکل شوی چې لاسلیک ځکه نه کوي چې دا موضوع دا وخت په سپریم کورټ کې ده. د پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2003 په نوم قانوني مسوده د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه د سوبوټو یا لخپل اند نوټس اخیستو واک اخلي او دا اختیار درې ججانو ته ورکوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 13 نیټه په دې اړه د درخواستونو د اوریدو پر مهال حکم کړی و چې په دې بل دی عمل کول ودرول شي. په دې حق لا نور تفصيل له پیښور زمنګ خبريال غلام غوس راکوي.
په دغه اړه د ولسمشر عارف الوی لخوا د اپریل په 19 نیټه د ولسمشر په رسمي ټویټر پاڼه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې دا معامله اوس په اعلی عدالت کې ده او په دې وجه په دې د هغه لخوا نوره کاروایی مناسبه نه ده. تر دې وړاندې هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدود کولو قانوني مسوده د قومي اسمبلی او سینټ نه د منظورولو وروسته ولسمشر عارف الوی واپس پارلمان ته د بیا کتنې لپاره لیږدولی و. خو بیا موجوده وفاقي حکومت د اپریل په 10 نیټه د قومي اسمبلی او سینټ د شریکي غونډې نه بیا منظوره کړې و او د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر ویلي وو چې د پاکستان د آئین تر مخه که ولسمشر د قانوني مسوده بیا لاسلیک نکړه نو د لسو ورځو تیرېدلو وروسته به د اپریل د 19 نیټې نه پس د قانوني مسوده په خپل آئینی حیثیت عمومي. د سپریم کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون وروسته د ولسمشر سره زیات اختیارات نه دي پاتې شوي او په دې وجه ولسمشر په پارلمان کې د رواني قانون سازۍ مخه نشي نیولې.
یعنی کریمین کے پروسیجر لگتی چھے ٹو تر میجارٹی پکار دا پائے کہ صدر اگا رائے اون ضرور دا کم تدا سمپل قانون ساجی دا لکسین چھے دا سپریم کورٹ دا پروسیجر بارے کے چکم دا بل دی ندی کی آخری اسٹیج جاری چی یو زل صدر سرا دا واپس کو لو حفظ تھا اور چو دوبارہ کل صدر اگا واپس کی وغا دا جائنٹ اسمبلی نے لکھا دا قومی دا سینٹ نے دوبارہ پاس شی والی تور شی نبیہ صدر سرا دا اختیار شتا چی آگے پاس دی کی ادھر جی کول اختیار و سر نشتا
بلی خواتا پا سپریم کورٹ کی دا دی معاملی پسر یو قضیه هم روانه دا او دا سپریم کورٹ دا تکسیز بنچ لخوا دا تیر زیارت پا ورز پا دا غاله پا جاری شوی امر کی ویلی شوی و چی که ولسمشر عارف علوی دا قانونی مسویده لسلیک کوی او کنه خو پا سپریم کورٹ کی دا دی پزد دا روانی قضیه دا بش پرا پیسلی پوری دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی دا اختیاراتو محدود کولو قانون با موثر نوی او پا دی با عمل نکیگی شینون کی وای دا محل سیاسی حالات مخ په خرابېدو دي او روان حالات خایي چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په شمول او د ولسمشر عارف علوی دفتر د پاکستان تحریک انصاف سره یو خواته ولاړ دي او د هیواد استابلیشمنت او په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه په بل اړخ ولاړ ښکاری. خبریال او شینون کی شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
سیاسی اړې غړې دي صدر عارف علوی د پاکستان تحریک انصاف سره دی او پاکستان تحریک انصاف او عدلیہ دواړه یو شوی دی د حکومت خلاف او اسټابلیشمنت خلاف او دغه کوشش دی چې دوه وخت نو وړاندې ټول ټاکنیو شي. نو صدر عارف علوی هم په دې وجه باندې د پارلیمان چې کوم کوششونه دي د عدلیه خلاف او د چیف جسټس خلاف نو پاره کې یو غټ رکاوټ دی او چیف جسټس کوشش دا دی چې حکومت او وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن مجبور کړي چې ټول ټاکنې وکړي.
یاد دی وی چې د اپریل په لسمه نیټه د پارلیمان د شریکې غونډې نه په منظور شوی قانوني مسوده کې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د محدود کولو سپارښتنه شوې وه او د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د مشر قاضي په شمول دریو لوړپوړو قاضیانو ته د ورکولو سپارښتنه شوې وه او د دې قانون سازۍ هڅه د هغې وروستو شوې وه چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په پښتونخوا او په پنجاب کې د انتخاباتو د لانجې په سر از خود نوټس اخیستلی وو او د عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو امر جاری کړی وو.
دا مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر ضلع تورخم ته د غلطه د کمر نړیدو په پیخه کې د ملبې لاندې د ټرکونو او بجل شو کسانو د رئیستلو کار نن په دریم ورځ هم دوام لري. چارواکي وایي چې پرون یې د یو بل کس مړی موندلی چې ورسره د ملبې نه د رئیستل شو کسانو شمیر د مړو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. دا مهال د شپږو کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
چې نن په دریمه ورځ هم په تورخم کې د غر خویدو په پیخه کې د ډبرو لاندې شویو ګاډو او ډرایورانو راوستلو لپاره عملیات روان دي. د خیبر ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخته په تورخم کې د ملبې نه څلورم ډرایور جسد هم ترلاسه کړی او هغه دوی خپلوانو ته سپارلی دی. په ملبه کې ګیر په یو بل ګاډي کې پنځم جسد هم ښکاره شوی او دا غیر وستو لپاره هم هڅې روانې دي. تورخم کې پر ګاډو د غر خویدو په پیښه کې د ملبې څخه راوستل شو مړو شمېره چې دا تر اوسه څلورو ته رسېدلې او د پنځم راوستو د پاره لټون روان دی. د غره یو لویه برخه دلته کې را پرېوتلې ده او په ظاهرن چې کوم ګاډي نیم په ملبه کې دننه دي او نیم ښکاري دا هغې شمېره چې ده څخوا او شا دولس ته او دغې دولسو ګاډو نه تر اوسه پورې څلور تنه راویستل شوي دي. خو بیا ډېر دننه بیا دا اندازه نه لګي چاته چې څومره ګاډي به ورلاندې څومره کسان به ورلاندې. افغانستان نه چې دی کوم خپل خپلوان دي دا کوم کسان په دې هغه کې ګیر شوي دي د ډبرو لاندې هغوی ته بغیر ویزې او پاسپورټ اجازه ورکړه شوه دلته راغلی دی او په دې کې ډېرو پلرونو سره مونږ خبرې وشوي دي او هغوی ولاړ دي بس خپلو بچو راویستو ته په انتظار دي ډریورانو ته او دې ملبې په طرف ګوري او نور څه داسې بس وسې نه رسي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې بل رپورت. پاکستان کې د بیمه ادارې سټیټ لایف د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو له وجې په دغه صوبه کې د صحت کارډ د مفت علاج لړۍ بنده کړې ده. ادارې د صحت ټولو سرکاري او شخصي ادارو ته پرون خط لیکلی ورته ویلي دي چې له نن څخه به په صحت کارډ علاج بند وي. په دې اړه له پېښوره زموږ خبریال عظمت علی شاه نور حال راکوي.
د ملک سرکاري انشورنس کمپنۍ سټیټ لایف د صوبې ټولو هغه سرکاري او شخصي سپټالونو ته مراسله لیږلې چې په صحت کارت د صحت مفت سہولیات ورکوي چې د اپریل د شلمې نه دی د صحت مفت سہولیات نه ورکوي. د صحت نگران مشیر عبد مجید مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت په مت کې صوبې ته 14.8 اربع روپۍ په کار دي کوم چې صوبې سره نشتا.
نا انکوائری خواہ خدا خلکا دے مال چکم ازم کا ہٹا مسئلہ دا آغا دا فنڈز دا زکر چی دی اس چم تقریباً 14.8 بلین روپیز پکاری دی یعنی 4.88 بلین روپیز امنت. نو آغا خو گورنمنٹ لے نشی ورکو ری زکر چی سسٹینیبل نے دے دومرا غٹ اماؤنٹ گورنمنٹ سے رشتنا.
دا مردان احمد اسپتال تا پسیت کارڈ باندی دا علاج لپار راغلی قسیم گل مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی زر تر زرا دا صحت کارڈ مسئلہ حل کری.
غریب سڑے زان لرزک نشیرا پیدا کولے نو دے با علاج سو کی علاجون خونن سبا دیر زیاد گران شیوی زکر چی اپریشنون تا گوا دا ویانو ریٹونو تا گو را دیر دری تری پیسے خط کار خود مون دا غریب و خلق و دیر کولے سسٹم روانو و کدا سے اللہ جنی کی غٹ بیماری برابر نالا اپریشن برا غین و مونگ بزر اسپتال تا خن خاص پتال تو خن خ ڈاکٹر تب ورلو او پدغه سے خط کارڈ باندې بند پر علاج کو.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د اپریل په 19 په ټولنیزو رسنو په خپل یو ویډیو پیغام کې اویل حکومت د صحت کارڈ نه هم سیاسی مسله جوړوي.
یہ ان کا انتہائی ظالمانہ قدم ہے.
دا انتہائی ظالمانہ قدم دے زکات گرانے په وخت کې د غریب خلکو لپاره دغه یو امید وته د صحت سہولت ورته مفت ملاوي دو تینا دا نه برداشت کېدل چې خلک مفت علاج کوي او عمران خان ته دعاګانې کوي. نو دوی د پیسو د نشټوالي بانه جوړ کړه او پروګرام یې بند کړ.
اس کارڈ کو بند کر دیا ہے.
دا صحت کارڈ پلس دا ویب سائٹ دشمیرو ترمخا پا خیبر پختونخوا کی دعا اویالا کا کورنے پا صحت کارڈ دا لسو لکو روپو پورے مفت علاج کوی او پیاد پروگرام باندی ہر کال اتل لس عرب روپے لگخ رازی. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
په سواد کې د سخت بارانونو له وجې د بحرین او کلام سړک بند شوی. ځای خلکو په دې اړه پرون په پینګوره کې مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې سړک زر تر زره سم او د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. د بحرین چارواکي وایي چې د سړک په خلاصېدو کار روان دی او زر به دغه لړۍ پیل شي. په دې حکله د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
هزارچان وایي چې د تیرو سلورو ورځو راهسې د بحرین نه تر کالا او پورې 40 کیلومتره سړک ځای په ځای د زیات باران له وجې اوبو خراب کړی دی. دا وخت بحرین کې په سړکونو اوبه بهیږي. مظاهره کې شریک د بحرین خان سید وکیل وایي چې د لارو بندیز د وجې په لکونو خلق د مشکل سره مخ دي.
ټوټل انحصار په دو خبرو باندې دی. یو زراعت دی، خلک سبزیانی کوي یا داسې فصلونه، او دا غینه علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډیر غټ صنعت دی. نو دا دواړه شعبې چې دي دا بے انتہا متاثر دی او پلکا او آبادی د دینه متاثر ده. ټوریزم خو اوس تاسو ولې چې په دې حالاتو کې خپل خلک ځان ته د بهر ته وتو یا د دغزینه د انخلا لار نه مومینو ټوریسم په تراش او بیا پاتې شو زراعت او دا نو هغه نه مارکیټ ته دا خلک سبزیانی هم کری نو لارې چې بندې نو دا په کم طرف وړي نو بے انتہا ستونزو سره مخ دي.
مظاهره کې شریک د گجر گبرال کالاب اوسیدونکو عمر فاروق رستم خیل وایي چې کال 2010 کې سیلابونو دغه سړک ډیر خراب کړو. ولس احتجاجو کو ډیر په مشکله بیا بحال شو او اوس بیا خراب دی.
تر تیرشی وی سیلابونو په لسو کالو کې مونږه محنتو کو احتجاجونه جلوسونه سره جوړ شو، هغه هم داسې جوړ شو چې لس بورې سیمنٹ لګی نه دوی لګولې دي، هغه شایدونه کمزوري جوړ کړی چې مکمل هغه هر څه ختم دي. نو مونږه دا احتجاج په دې ترو کو چې مونږ ته هغه زمونږ حق ملو شي، زمونږ کم مسائل دي، کم مونږ ته ستونزې دي، دغه مونږ ته زمونږ لارې صحیح شي، زمونږ سلګریزه علاقه ده، مونږ غریب خلک یو، چې زمونږ اواز څوک نه اوري نو مجبورن به سړک ته روزو، او که اوس هم څوک نه اوري ان شاء الله دینه په ګڼ تعداد بیا مخکې ځو، مزید احتجاج وکړو، مزید ترنې به ورکو.
د بحرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خانوی چې ضلعي انتظامیه د تیرو څو ورځو راهسې هڅه کوي چې سړک بیا بحال کړي، خو اوبه زیاته ده، درانه او لوی کمران یې راوړي، امدادي کارونو کې مشکل دی. په سوات کې درې ورځې پرله پسې بارانونو له وجې د سوات په سیند کې د دویمې درجې سیلاب دی. محکم موسمیات وړاندې نه د زیات بارانو پیشنګوئی کړې وه. ضلع انتظامیه وایي چې بارانونو له وجې سوات کې تر دې دمه د څه قسمه مرګ جوب دی اطلاع نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس ورځو باجوړ ته په خار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ دغلته د لادرکو کسانو لپاره مظاهره شوې وه چې پکې د ورکو کسانو د کورنیو غړو او د باجوړ ولس هم ګډون وکړ. دوی تور پورې کې چې لادرکه کسان د امنیتي ادارو په حراست کې دي او په کار د چې عدالتونو ته یې وړاندې کړي، خو بلخوا امنیتي ادارو د تل په سیر دا ډول تورونه رد کړي دي. په دې حقله تفصیل د شانواز ترکزي رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ په خار باجوړ کې د ورکو تنانو د موندلو لپاره لویه مظاهره کړې. د اپریل په 13مه مازیګر دغه مظاهره له د باجوړ ګڼ شمېر خلک ولې د نورو سیمو نه د غورځنګ ځینې مشران هم ورغلي او په حکومت غږ وکړو د کلون راهسې ورک شوي تنان باید راښکاره کړي. خار چوک کې جوړ شوې مظاهره له د باجوړ یو سپینګیری د عالم خان هم ورغلی چې په 2014 کې زوی داود خان ورک شوی. باجوړ کې کره معلومات چېګنې څومره خلک اورکتی لا هم نشته. البته د ورکو تنانو د کورنۍ او ګڼ شمېر غړي زیاتره وختونه د امن پاتسونو او یا بیا د غورځنګ جلسو کې ګډون کوي. د خار دغه جلسې له د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علی شاه هم ورغلی. واجد علی شاه څو ورځې وړاندې د باجوړ د انتظامیې لخوا په امنیت د برقراره ساتلو قانون مانا ایم پی او د لاندې گرفتاره کړو چې دا وخت بندیخانې نه بهر دی. د مظاهرې په دوران په عدالتونو هم غږ وکړو چې د ورکو تنانو د خلاصون لپاره باید سو موټو او یا از خود نوټس واخلي. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی د فروری د اولنۍ نیټې د خبر تر مخه د ورکو تنانو د کمیشن لخوا سپریم کورټ ته په جمع شوی رپورت کې دوی لیکلو چې د 1 جنوري پورې پاکستان کې د ورکو شو شمیره 9200 رشته رسیدلې. هم په دغه جنوري میاشت کې نوی تنان اورکشوي هم رپورټ کړو او رپورټ کې به دوی زیاتوي چې د 1000 تنانو کیسونه یا مقدمې سرته رسولي. رپورٹ کې زیاته شوې دغه رپورٹ چې د ورکو تنانو د منډرو لپاره جوړ شوې د مارچ 2018 نه تر د جنوري 2023 پورې ده. د باجوړ دغه مظاهره د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ادریس باچا هم ورغلی. د اے پی پی د رپورٹ تر مخه 2250 کې سنو یا مقدمه له هم دا ورېدو په مرحله کې دي او کمیشن غواړي چې دغه مقدمه هم هوارې کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ په تیرو وختونو کې دعوه کړې چې د ورکشوي تنانو شمېر د دینه زیات دی. ولی د پوز د مطبوعات واداری آی ایس پی آر هم په تیر وختونو کې ویلي کوم چې ورک شوي د هغوی ډیټا یا معلومات د کمیشن سره شته کوم چې نشته هغوی ممکنه دي د وسلوالو ملګریو او ګینې په تیرو وختونو کې د اپریشنونو په دوران وژل شوي وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
ورزو د پاکستان پنجاب صوبې ته د دغه صوبې د پولیسو مشر دا وکړه چې پریم یا خان کې یې په کچه نومي سیمه کې د غلو پر ضد روانو عملیاتو کې 15 وسلوال وجلي چې پکې دوه د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د پنجاب نگران حکومت هم دغه ډول ادعا کړې ده دا چې دغه عملیات څنګه روان دي او د دې سنویت ده. په دې موضوع زمونږ همکار نیاز علي خان دا ریپورت برابر کړی.
د پنجاب پولیسو مشر آی جی پنجاب ډاکټر عثمان انور د اپریل په 13 په خپل یو بیان کې ویلي د پنجاب او سن په پولا کچنو میسمه کې د غلو پر ضد روانو عملیاتو کې 15 وسلوال غله وجلې شوې دي چې د دوو تعلق پکې د ټي ټي پی سره دي. د پنجاب نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آی جی پنجاب وینا تایید کړي او ویلي چې د غلو پر ضد د لس ورځو راهیسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان دو سوال هم وجلے شویدی.
یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پر نا سیکٹیرین ایلیمنٹس بھی ہیں.
دیوائی منتدا معلومات میلو شوی چزنی مذهبی عناصر هم حلتا شتون لري. تازہ عملیاتو کی د ٹی ٹی پی وسلوال هم وجلے شویدی او ملی امنیت کمیٹی پتی رغونډه کی هم دا خبره مخی تراغلی وا چی ٹی ٹی پی سرا نور وسلوال ڈلی هم حلتا شتون لري او سیما کی د غلو وسلوال پر ضد با اختر کی هم دا عملیات روان دي. عامر میر زیاته کړی چې تر وسه د کچی پسیما کی غلو پر ضد عملیاتو کی شل تنغله په جوبل حالت کې نیولې شوې هم دي. د پنجاب پولیسو د وجلې شوو کسانو په اړه نور څه معلومات نه دي خودلي او بیا تحریک طالبان پاکستان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سنو پنجاب حکومتي چارواکي وایي د غلو پر ضد عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټۍ په غونډه کې شوې وه او غلو تر ختمولو او سیمه کې د قانون عملي کولو پورې به دا عملیات روان ساتي. بیان وخت د غلو پر ضد عملیاتو کې پنختو کې د سن پولیسو دوه عسکر هم وجلې شوې دي. د اپریل په 19 د سن پولیسو د سکر ڈی آئی جی جاوید جسکانی خبریالانو سره په خبرو کې ویل په ګوټکی سیمه کې د کچی غلو ډلې په پولیسو برید کړي چې دوه پولیس عسکر علی گوهر او اشوک کمار پنخته کې مړه او یو بل پولیس عسکر عزیز میمن جوبل شوې دي او د غلو پر ضد عملیات روان دي. د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د اپریل په 19 بیا مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې د غلو تر ختمولو با عملیات روان ساتي.
جی بالکل آپریشن ہو رہا ہے.
دیوائی بالکل عملیات روان دی. د سن پولیسو د سیمه ټول ایس ایس پی لیول افسران دا عملیات ګوري. د عملیاتو لپاره موږ پولیسو ته مکمل اختیارات او وسایل ورکړي دي. د سن صوبې د کچي په ټولو ضلعو کې پولیسو تر وسه د غلو پر ضد عملیاتو کې لوی ګټه هم ترلاسه کړې ده او موږ هیله لرو چې ډیر زر به سیمه د غلو نه پاک کړی شي. مرتضی وهاب هم دا دعوه کوي چې د کچي په سیمه کې د غلو سره نورې وسلوالې ډلې هم شتون لري. خو په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن دیوایی د کچي په سیمه کې د بلوچ وسلوالو یا بلتون پال ډلې شتون امکان لري خو د ټي ټي پی په دغه سیمه کې موجودګي تر اوسه هیڅ اثر نه دی ښودلی شوی.
موږ په ماضي کې قتل نه دي چې د سند یا د پنجاب کم کچي علاقې دي کم ډاکوان دي هغه چې تعلق پاتې شوی ټي ټي پی سره دا یو ډېر غټ نوی انکشاف دی. البته دغه تعلق پاتې شوی د بلوچ ګروپونه دي هغه سره ولې چې په دې کچه کې کم خلک دي کم ډاکوان دي هغه نسل بلوچ تھی کاغ سن کی تھی کاغ پنجاب کی تھی. بیسکلی پنجاب پولیس یا پنجاب حکومت یا پی ڈی ایم حکومت یہ پلین دے چی داو خی چی کچہ کے یا پنجاب صوبہ کے لا این آرڈر سچویشن پہ خراب دے اور منگ الیکشن ڈیلے کو.
بلخوا پہ کراچی کی خبریال فیض اللہ خان بیا وائی
زدا فکر لرم چی دا کچہ سیم چی دا دلی ٹی ٹی پی دمرا قوت نہ لری چی آغا دلتنا دولت دا پارا سستنز پیدا کولی شی چی اگر دے پنجاب پولیس مشر دا بیان منگو منو چی اگر ٹھیک تے نو دینا دا پتہ لگی چی راتون کے ورزو کے ٹی ٹی پی او کچپ سیما کے چی کم ریاست په ضد خلک چې کوم موجود دي هغه یو بل سره همکاري هم کولی شي.
د ستنو پنجاب حکومت د دواړه صوبو په پوله کچنو می سیمه کې د اپریل په لسمه د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړي وو، او د حکومت وینا چې په دې عملیاتو کې د پاکستان فوجي ځواکونه ورسره هم برخه اخلي. د ستنو پنجاب پولیسو دا عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر هسې د پیسو لپاره خلکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي وي، چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختولی شوي وو، او غلوی د کورنو څخه په کروڑونو روپو بتایا قلنګ غوښتنه کوله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي د دې رپورټ سره روانه غړي د مې ته ورسېدلو په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د دې ساده خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان ولسمشر دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده. د ولسمشر عارف علوی پر رسمي ټوئیټر پاڼه پرون لیکل شوی چې بل دا مهال په سپریم کورټ کې دی، نو ځکه د عدالت په احترام کې ور باندې نور اقدامات کول مناسب نه دي. په خیبر ضلع کې د ژغورنې مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر ویلي چې بیګا او نن د کمر نړېدو پیښ کې تر ملبې لاندې د دوو نورو کسانو مړي راستل سوي دي. ملک اشفاق نن مشال ریټول چې له دې سره له ملبې څخه راستل سوي مړو شمیر 50 ته رسیدلی دي او د نورو د موندلو چارې لا هم روانې دي. د سواد د کلام او بحرین یو شمیر اوسیدونکو د بارانون لکوله د سړک بندیدو په اړه مظاهره کړې. مظاهرچانو پرون په منګور کې د شوارون لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بحرین او کلام ترمنځ شاوخوا 30 کیلومتر ز سړک ته جوړ خلاص کړي، خو د بحرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان پرون مشال ریټول چې کار روان دي او سړک بجر خلاص سکری. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن جوجارک وایي د طالبان د حکومت رسمیت پیژندره د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت نه دی. هغه دا څرګندونی پرون تر هغه وروسته کړي چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینا محمد ویلي ول چې په دوحه کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه بحث کیږي. یوکرین ویلي چې د پیټریاټ په نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون د ټویټر لیکلی چې نن د اوکراین فضا نور هم خوندي سو، ځکه د هوایي دفاع پیټریاټ نظامي هیواد ته ورورسید.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکر د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورته د رپورټونو لړۍ ته. له افغانستانه د ملګرو ملتونو د ممکنه وتلو په اړه د یاد تنظیم د پراختیايي پروګرام د رئیس اکم اشتاینر له خبرداري وروسته د کابل یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې له افغانستانه د ملګرو ملتونو وتل د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو په ژوند ناوړه اغېز کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي که طالبان د دې تنظیم په دفترونو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورنکړي، ملګری ملتونه به د مای په میاشت کې افغانستان د وتلو فیصله وکړي. دا رپورت چې سنا کاکر چمتو کړي د یوې کابل میشت مېرمنې په غاک پیلېږي.
واقعا نگران شدم چون کمک های سازمان ملل در مجموع برای همه افراد و خصوصا برای کشورهای
فرزانه وید طالبان و دو حکومت لخوا دو دوی دو حقون و ترنقص روز تل افغانستان و دو ملگر و ملتون و دو سازمان احتمالی و طلبه د ښځو په ژوند یو بل ناورین وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان ښځې او ماشومان د ملګرو ملتونو خدمتونو ته اړتیا لري.
توقف فعالیت های سازمان ملل میتونه که
د ملګرو ملتونو د فعالیتونو بندیدل به ښځو ته لا ډیر زیان ورسوي، ځکه چې اوس ښځې نشي کولی زده کړې او کار وکړي او دوی د ذهني او اقتصادي پلوه ډیرې زیانمنې شوي. دا به د ښځو د راتلونکي لپاره په یو ناورین رامنځته کړي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې، ځکه چې په تیره کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو سره د روغتیا، تغذیه او زده کړې په برخه کې همکاري درلوده.
در بخش آموزش همکاری میکرد.
د کابل یو بلوسیدونکی سید امین هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر فعالیتونه د اړمنو خلکو لپاره اغیزمن بولي.
که سکل د ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه ودروي په افغانستان کې لوګرځي. د ورځې په دې مارکیټ کې 1.5 افغانۍ کار کوم، نور هیڅ هم نه لرم. دوی باید خپل مرستې وغځوي. خلک بیچاره دي، بې وزله دي. که مرستې وي ښه به وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر اکیم شتاینر د سه شنبې په ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې افغان میرمنو ته د دې سازمان په دفترونو کې د کار د اجازه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به د مې په میاشت له افغانستانه د وتلو په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیایي پروګرام مشر دا هم ویلي دي چې دا مهال طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان خبرې روانې دي. شتاینر اسوشیټډ پریس ته وویل منصفانه به وي چې ووایي اوس مهال چې دوی په کوم حالت کې دي، له دې حالته باید د ملګرو ملتونو سازمان ټول سیستم یو ګام شاته واخلي او په افغانستان کې د خپل فعالیت وړتیا وارزوي. خو هغه زیاته کړه چې د دوی خبرې د بنسټیز اصولو او بشري حقونو په اړه نه دي. د روان کال د اپریل په لومړیو کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. دې مسلې ګڼ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت دغه پریکړه بیرته نه ده اخیستې. وم غوښتل د ښځو د زده کړو او کار په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبانو حکومت هم وپوښتو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخي په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ویلي وه چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او د ملګرو ملتونو چارواکي باید دا موضوع ومني. د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې په بېلابېلو برخو لکه د روغتیا، پوهنې، بشري حقوق او تغذیه په برخو کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې له افغانستان د احتمالي وتلو خبرداری ورکړی چې اقتصادي ناورین، ناامنۍ او د اقلیم بدلون نړیوالو بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته کړې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د مهال بیړنې لومړیتوب بشري وضعیت ته جواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز ال اکبروف کړی دي. هغه ویلي که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او عملی نشي زر تر زره، نو د خلکو حالات به نور هم سخت شي. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوری رپورټ کې ورو.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولې چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د یو شمېر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څېړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 415 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو، د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د خوړو د نړیوال پروګرام، د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال د یو شمېر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کېږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده، له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبي ګاز له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 30 میلیون متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې و میاشتې لا نه وې پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې، له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلوونکو ګڼل کیږي هم د تیر 401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډېر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډېر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بېرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پرېکړه بېرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پرېکړه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په خوست ولایت کې 15 په جرمونو کې بندي شوي کسان چې پکې یو شمېر ښځې هم دي، د طالبانو د مشرتابه د فرمان له مخې د زندان نه موده ورته بخل شوې ده او آزاد کړل شوې دي. د زندان څخه خوشی کېدونکو کسانو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه چې دوی د واړه اختر دپاره له زندانه آزاد شول. دوی رسنیو سره په خبرو کې ویل کوشش کوي چې تر دې وروسته د ټولنې له نیکو او ښه خلکو سره اړیکې وپالي او ځانونه په کاروبار او مزدورۍ بوخت وساتي. په دې هکله نور تفصیل له خوستا د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د محبس مسؤلین وویل چې د 1400 بندیانو په جزا کې لږوالی راغلی دی. د خوست محبس امنیتي مرستیال مولوي مستقیم مشاد راډیو ته وویل
موږ 3 نفره مردانه آزاد کړو او 2 زنانه، او په دوه کې د 1400 نفرو دفاره تخفیف راغلی ده. سی قید کې کمبوت راغلی ده. سی چا زندان 3 و یغه 1.5 سوی ده. سی چا 2 و هغه 1 سوی ده. جرم به هر څوک کوي، جنایت به هر څوک کوي، خو اما بیا په دوه باندې موږ خوښ یو چې یو څوک جنایت وکړي بیا دلته له جنایت نه عبرت واخلي، دلته تعلیم زده کړي، دلته دین زده کړي.
بل لوري ته هغه بندیان چې د بند یو څه موده بخل شوي او کوچني اختر ته کور ته رخصت شول خوشحاله دي او وایي دوی د حبس موده کې دا زده کړي چې باید ټولنې له نیکو خلکو سره راشه در شپیل کړي.
زه سبیل نه میږم میږ ټول مابسین دی نه ډېره مننه کو می سره خاص لوخ کړه د خپل زندګی کړی دو مزه پر می دی به هی زور ولی نه یو نه زول یو اتلون که باید می داسه کوم اراده وکو خپل خو خلق سره وګرځو پر اړل شو خپل غریبۍ ته ساتیټ کو.
ممتاز هم ده کسانو لري چې په دې ورځ د محبس څخه خلاص شو.
فمونه یو کول زندان ختلای و د مواد مخدر په کیس کې رغلای و ما نیمه میاشت متر شپې د نیمه میاشت کامې به خدای پمونه مې ربون شو چې زه پوه شم په دا پرمان کې رغلم. بس دغه دی و بوزو دور ډیر خوخ یم د زندان چې خلاصې ګم دومره خوخ یم چې په کوم الفاظ زه تاسو ته وایم خو ډیر خوښ یم ځکه چې د مور پلور سره د بچیانو سره د کلي قوم سره په روغ صحت کې زه یوځای کېږم.
د مسؤلینو په وینا دا مهال د خوست په محبس کې 414 کسان په بند کې دي چې ټولې جنایي قضیې لري او سیاسي بندیان پکې نشته.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان رویت هلال کمیټي یا د میاشتې د لیدلو کمیټي نن د واړه اختر د میاشتې لیدلو لپاره غونډه کوي. هلته د پیښور قاسم علي خان جماعت مفتي شهاب الدین پوپلزی هم نن ماښام د میاشتې لیدلو غونډه اعلان کړې ده. په تیر وختونو کې زیاتره وخت سرکاري رویت هلال کمیټي او مفتي پوپلزی جدا جدا اخترونه اعلان کړي دي، خو سږ کال دواړو روژه په یوه ورځ اعلان کړې وو. تمه کیږي چې اختر با هم یو ورځ تراشی. د نننۍ غونډې په اړه د اسلام آباد نا زمونږ همکار طاهر خان تفصیل کوي.
کوم چې د مذهبي امور لخوا یو بیانیه خبره شوې ده، نو په هغه کې ویل کیږي چې نن به د چکم مرکزی رویت هلال کمیټي دا د میاشتې لیدو چې کومه کمیټي ده د هغه غونډه په اسلام آباد کې کیږي، او چې کوم د کمیټې مشر دی مولانا عبدالخبیب عربه د دغه مشرکی او غونډې نروسته به بیا دوی اعلان کړي چې آیا میاشتې دل شوی دو که نه. او د سره سره په دغه بیانیا کې دا هم ویل شوی دی چې کم د زونل کمیټې دی او دغه غونډې به د صوبې مرکزونو کې کیږي، سلور واړو صوبو کې. نو یو خدا شو بل تاسو د شهاب الدین مفتی صاحب د پوپلزی خبر او کړه، نو هغه یو ټویټر دی چې داسې امکان دی چې دا هم دغه ټویټر وي، ځکه اکثر په دغه خبرونه پراته وي. هغه پرون یو ټویټ کړی او د نن لپاره هغه ویلیو د اپریل د شلمې لپاره چې د میاشتو لیدو یو کوشش دی وکړي. په دغه ټویټ کې خدا نه دی ویلی شوی چې د کوم غونډه کیږي، اکثر په خود دا ویل چې نن نه هویشتم د رمضان دی، نو د شوال د میاشتې د لیدو لپاره دی کوشش وکړي. نو اکثر هم په نه هویشتم باندې دوی غونډه خپله کوي په پیښور کې، او دا غیبم نن غونډه وی او بلګي رښتو پته چې د دوی بیا ګواهان د مشهادتونو راځي چې دی څه فیصله کوي. نو بهرحال نن د سرکاري غونډه هم ده د میاشتې د لیدو رویت هلال کمیټې او سرکاري په صوبو کې هم دي، او بیا مفتي صاحب هم ممکن د چا خپل غونډه مرابللی وي.
له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان وو چې د رویت هلال کمیټې او په پیښور کې د دغه کمیټې د یوې بلې غونډې په اړه را سره تفصیل شریک کړ.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کوستان کې د بجلی د یوې پروژې کارکونکو د تیان په نامه یو چینایي وګړی د مذهب د سپکاوي په تور الزام یې پرې لګولی دی، خو نوموړي عدالت ته د حاضرېدو پر مهال دغه تورونه رد کړي. ویلي دي چې هغه د مسلمانانو مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو دفاع کوونکي په قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر د ذاتي یا سیاسي ګټو پارکارول کیږي. پولیس چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې عدالت چینایي وګړي د سوارلس ورځو پر ریمانډ جیل ته استولې ده. په دې اړه نور تفصيل د شاهین بنيري رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي سزا مرګ دی، او که څه هم هیڅ څوک د دې لپاره نه دی اعدام شوی، خو ډیر کسان په دغه تور د قهرجنو خلکو لخوا وجل شوی دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي اکبر خان وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د ذاتی ګټو لپاره کارول کیږي، او اکثر قربانیان مسلمانان په خپل دي. نوموړي زیات کړه،
پولیس چې هم د عوام د رد عمل نه ایریږي، او ځکه هغه د قانون په ځای باندې د مواد د توقعاتو په بنیاد باندې مقدمات درج کړي. ججان هم دا پریشر یا دا دباو نشي برداشت کولای. اغیو تم هیره ترخی مونږ چې ګورو نو اکثر د دې شاته محرک چې دی هغه هم ذاتی معاملات دي، نه کې د توهین مذهب اس عملن واقعات نه زیات د دې شاته ذاتی معاملات دي او د خپل مفادات او زپاره دې قسمه قوانینو استعمال کیږي.
سیمه کې د مذهب د سپکاوي قانون په برتانوي دوره کې جوړ کړل شوی و او د کال 1978 په لسیزه کې پکې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق یو شمیر بدلونونه کړی وو. د یوې سړنې له مخه د کال 2021 تر مارچ پورې په پاکستان کې 70 کسان د مذهب د سپکاوي په تور په غیر قضایي توګه وژل شوي او شاوخوا 1450 نور ور باندې تورن شوي دي. مذهبي عالم او څېړنکار مولانا خانزیب وایي چې اسلامي اصول خلکو لا د قانون په لاس کې د اخستو اجازه نه ورکوي.
که بالفرض به سړی باندې توهین ثابت شي د شهادتونو عدالتي اصول تر مخه په خپل زبانی خبره ده، خو که دا چا الزام ولګولو د بالکل د شرف ادمیت توهین ورکړلو دل هم په دې باندې سزا پکار ده. سقم د دې قانون نه ایستل غواړي، ځکه تر اوسه پورې د تقریبا سکن څلوېښت کاله کې زه په 2000 خلکو باندې د دې توهیني مذهب او دا تور چې کوم دی لګول شوی دی، او په دې کې 1400 تورونه داسې دي چې هغه بې بنیاده ختلي دي. د توهین وضاحت چې کوم دی دا لازم دی، په قانون کې هم لازم دی، په ټولنه کې هم لازم دی، چې یعنی توهین په کومو الفاظو یا په کوم شکل باندې کیږي، هر خبره توهین هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالانو او ځینې سیاسي او مذهبي مشرانو وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده، خو د مذهبي ډلو لخوا د سخت مخالفت سره مخ شوي دي. په دې نږدې کلونو کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د مذهبي چارو وفاقي وزیر شاباز بټي وروستو لاغي وجل شو کله چې په قوانینو کې د بدلون خبره وکړه. د غشان بلوګرو په کال 2018 کې په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکي مشال خان وواجه چې بیا وروستو د پولیسو پلټنو او عدالت بیګنا وګرځاوه. د سیاسي چارو یو شنونکي ډاکټر فخرالاسلام وایي چې دا یو حساسه معامله ده او باید ټول خوایو ور باندې غور وکي او د هواری لارې راوباسي.
کوم چې غیر مسلم خلک تی اغي املک شانتی د احتیاط نکار واخلی، پدې تاوتری خوالی په ماحول کې داسې خبرونه کی چې هغه داغي د پاره مشکل پیدا کی، او ور سره چې کوم زمونږ مسلمانان ورونه خويندې دي اغي له هم دا پکار دي چې اغي د صبر نه او د تحمل نه کار وادي، او کچره داسې سکار کیږي هم نو چې اغا د قانون چارواکو ته اغا اواله کی او قانون په خپل لاس کې وانخلی. اخر زمونږ ملک آئین دی، قانون دی، عدالتونه دی.
په ابتاباد کې پولیس وایي چې په پام کې دا چې چینایي وګړي با نن یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کول شي. په دغه اړه مو د کوهستان د پولیسو د مشر محمد خالد سره تماس ونیو، خو نوموړي پرې د سوینا نه ډډه وکړه. د چین د بارنو چارو وزارت منلی چې یو چینایي وګړی په پاکستان کې نیول شوی دی. د وزارت ویان وانګ وین بین د اپریل په 13 یو خبری کانفرنس ته وویل چې د چین حکومت تل په بهر هیوادونو کې د میشتو چینایانو څخه غوښتلي چې د کوربه هیواد قوانین عملی کی او ځایي دودونو ته درناوی ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د رواني غړی اخیری ریپورت ته ورجو. د پښتنو په مختلفو سیمو کې د محل خلک له خپل سیمایي دودونو سره سم د وړو کې اختر لپاره تیاریانه کوي. په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ده، په بنو کې هم جنکې د اختر لپاره په تیاریانو بوخت دي، چې پکې ځنې یې نکریزي او فیشني جامې اخلي او ځنې نور د اختر لپاره سامانونه اخلي. په دې اړه د عمر وزیر ریپورت اورو چې په سندره پیلېږي.
په عمومي ډول د پښتنو په سیمو کې د اختر یا نورو خوشحالو په موقع نارینه او زنانه رنګارنګ تیاریانې کړي او د هرې سیمې د روایاتو او دود دستور مطابق خلک د خوشحالو موکو نه خوند اخلي. د کمکی اختر پر تک سره بنو کې میرمنې وایي چې د اختر لپاره نکریزې او بنګړي ډېر په شوق اخلي، چې د وړو کې اختر نه خوند واخلي او سنگارونه وکړي. دوی وایي د غلطه د تفریح یا سیل ورته هیڅ موقع نشته، نو د اختر موقع د خپل سنگار او سیل کولو لپاره د لاسه نه ورکوي. دغه مېرمنې وایي چې دوی په لاسونو او خپو رنګارنګ ګلکاري کوي او د رنګارنګ کپړو یا کالیو سره سره د نکریزو او بنګړو استعمال د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یوه میرمن الیژ بخان وایي چې د اختر خوشحالي د نکریزو او بنګړو سره تړلې. چې نکریزې نه وي نو هغه خو اختر نه وي. د بنو یوا بلا میرمن میناز خان وایی چې د بنګړو او نکریزو بغیر اختر نیم ګړی وي. د اختر لپاره د رنگارنګ د نکریزو ډیزاینونه په لاسونو او خپو جوړ کړي.
بنګړي او د نکریزو نه بغیر خو اختر نیمګړاوي او میشتولې پیغلې چې دا بنګړي او نکریزو اختر ته ضرور وخلي. سیمې کپړې مې اخستې کنه هغه سره میچینګ بنګړي وخلي او نکریزو کون میز لوسې د پورا وخلي. لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزو هغه به وخلي اپ سره بندې لگاوي. لکه ایوا نو وی یورو ای وای هغه کولینې داسې لکه پیغلا چې اختر شي بنګړي او نکریزي نه لګولې د هغه داسې نیمګړی غونډلې. دا شي اختر ته ضروري دي نه کنګړي دواړه. دا یې روایت دی ټولې پښتنې پیغلې.
دغه انجونې وایي چې په نکریزو کې اوس نوی ډول کون راغلی چې انجونې یې په شو کراوي او په لنډ وخت کې استعمالیږي. دا دوی په لاسونو شایسته ګلان یا ډیزاینونه جوړوي. دوی وایي چې د نکریزو او بنګړو استعمال د پښتنو او ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې د پخوانه را روان دی او دوی غواړي چې د خپل سینګار دغه پخوانی روایت ژوندی وساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دستر بھجنگ دی تر قیامت پوری وینا مالا دٹنا خٹراوڑے دو سنے زمانے آتے جوڑا ما گل راکاو گل واخلاو کل مکا گل راکاو گل واخلاو کل مکا مانخ پل بدل واخلاو کل مکا مانخ پل بدل واخلاو کل مکا
دو پتی وس نرسیدنا جدی جوند پا خوشالو شو زما دا جوند سختی دی خیال کی نرازی نا زر گر لالی تن موتا جو ماں